دا مشال رادیو ده په پېښور کې د ماپښین 2 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د جنوري 19 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ساسو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان او ایران ترمنځ پر ترنګلتیا سربیره د تورخم لاري د بندیدو حال هم درکو او یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. د خبرونه په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام تاند هلی اوریدل هم هېروي. تر څو وړاندې د دې محل خبرونه ته ورسی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. پاکستان له ایران سره د ترنګلتیا څارلو لپاره نن د قومي سلامتیا غونډه رابللې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. او اسرائیل نن بیا د غزې پر جنوبي ښار خان یونس بمباري کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان له ایران سره د ترنګلتیا څارلو لپاره نن د قومي سلامتیا غونډه رابللې ده. د پاکستان رسنیو خبر ورکړی چې دا غونډه نن ماسپښین په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ به هم پکې شریک وي. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ استخباراتو او نورو مهمو ادارو مشران شرکت کوي. د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې له هغه وروسته ترنګلې شوې چې د جنوري پر 14 نه وخت ایران د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هغوی په وینا د جیش العدل ډلې پر مرکزونو هوایی بریدونه وکړل. پاکستان تر هغه وروسته په غبرګون کې د جنوري پر 13 د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې د ډرون توغندیو او نور وسلو له لارې بریدونه وکړل. د پاکستانو چارواکو په وینا د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ په نوم د بلوچ وسلوالو ډلو پټنځایونه پرشه کړي دي. پاکستان او ایران دواړه یو پر بل تور پورې کوي چې عام خلک یې وژلي دي. د بلوچستان نگران اعلی وزیر ویلی دی دی با د دې لپاره د صوبې ټولو سیمو ته سفر کوي چې خلکو ته د امن پر ځای ساتلو ډاډ ورکړي. اعلی وزیر علي مراد ډومکی دا څرګندونې پرون د صوبې د امنیتي حالاتو په اړه د غونډې پر مهال کړې دي. د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي تر غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل چې دا غونډه د اعلی وزیر په مشرۍ کې وسوه او د صوبې د امنیت جاج یې واخیست. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران دا یو بل په خاورو کې بریدونه کړي او اړیکې ترنګلې سوي دي. په عین وخت کې د بلوچستان صوبې د ګمرک د چارواکو او سوداګرو هغه پلاوی هم بیرته ستون سوی چې د ایران چابهار سیمې ته په رسمي سفر تللی وو. نن سهار په باجوړ کې د نامعلومه کسانو په ډزو دوه ځایي کسان ژوبل سوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یوولس دوشت په وینا د برید د لوی مامندو په بادیسیا نومي کلي کې سوي دي. چارواکي وایي د عبدالرحمن په نوم یو ځایي ډاکټر او د پولیسو یو سرتیری الیاس په ګاډي کې روان وو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې او دواړه یې ژوبل کړل. زخمیان د باجوړ ښار مرکزي روغتون ته رسول سوي او چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. په تورخم کې نن په 8 ورځ هم لار د تجارت پر مخ تړل سوی ده. دواړو خواو ته سلګونه لاري د لاري د بندیدو له وجې ولاړې دي او ډریوران یې وایي چې بارکړي مالونه یې پر خرابېدو دي. د محیب الله په نوم یو موټروان پرون مشال رډیو ته وویل
ډېر تکلیف ده، یخنی ده، درې میاشتې کې ویزه نه میلاویږي ځکه چې هغه پاسپورټونه بر نه جوړیږي، انتظامات یې نشته. دی موږ خپله خواري کړې ده چې هیڅ هم تر جوړ نه شو، بس اوس دا غواړو چې بغیر پاسپورټ بغیر ویزې ده د دروازه موږ ته خلاصه شي.
دا لغه وروسته دا چې پاکستان د جنوري پر 14 د افغان ډرایورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر طالبانو یو ځل بیا ژغ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. حامد کرزي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ له مرستیال مارکس پوټزل سره د لیدو پر مهال دا څرګندونې کړې دي. هغه پرون پر خپلې ایکس پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی او غلو د ورستی ریپورت پاړه خبري اترې کړې دي. اسرائیل نن د غزې پر خان یونس سیمه یو ځل بیا بمباري کړې ده. فرانس پریس اژانس د اینی شاهدانو له خولې لیکلي چې دوی نن سهار په خان یونس کې د ډزو او هوایی بریدونو ژغونه اوریدلې دي. دا د غزې په جنوب کې هغه خاص ښار دی چې د اسرائیلو په وینا د حماس ډیر غړي او مشران پکې پټ دي. دا لغ وروسته ده چې اسرائیل د فلسطین ریاست د امکان په اړه په ډاګه له امریکا سره لفظی شخړه کړې ده. د امریکا په فکر د فلسطینی ریاست جوړېده د تلپاتې سولې یوازینۍ لار ده. په غزه کې له هغه وروسته جګړه پیل شوې وه چې حماس د اکتوبر پر 8 په اسرائیل برید وکړ. اسرائیل له هغه وروسته هوډ کړی چې دا ډله بلمنځ وړي. امریکا او اروپایي ټولنې هم د حماس ډله یو تراګر سازمان ګرځولی. او وروستۍ خبر د لوبو، د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ د کرکټ څلورمه شل اوریزه لوبه روانه ده. پاکستان نیوزیلینډ ته د یو سل یو کم شپېته منډو هدف ورکړی او نیوزیلینډ څه شېبه وړاندې په 12 اورونو کې د درو لوبغاړو په سر یو کم اتیا منډې کړې وې. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نن په پاکستان کې د ملي امنیت کمیټې غونډه وربلل شوې ده چې مشري د هغه هیواد ځایناستي یا لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ کوي. او په هغه غونډه کې به د پاکستان د پوځ پر مشر سربیره یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي ګډون کوي. په همدې اړه دا وخت زموږ سره د مشال رادیو همکار طاهر خان د ټلیفون پر لیکه دی له اسلام آباد څخه. طاهر خان صاحب، یو وار بیا تاسو ته شراغلاست وایو. لومړی که د ملي امنیت یا قومي سلامتیا کمیټې د غونډې حال راکې چې دغه غونډه د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا په اړه رابلل شوې ده، او په کومو حالاتو کې دغسې غونډه رابلل کیږي او د دې ارزښت په څه کې دی، او هلته چارواکي یا خلک څه فکر کوي، څه نظر لري، چې څه بحث به ورباندې وسي، څه پریکړې به پکې واخیستل شي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته د ملي سلامتی د کمیټې په تاسو ارزښت بیان کوم. اول کاږي ته لاړ شو، موضوع یې قوم د پاکستان او ایران چې کوم د ترنګلي حالت دواړو چې کله په یو بل باندې د حملو خبره کړې وه، نو دغه یوازنۍ موضوع ده. او د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی تیر ورځ ویلی وو چې نگران وزیر اعظم خپل سفر هغه وخت کې په ډیووس کې وو، هغه خپل سفر هم لنډ کړی دی او هغه هیواد ته واپس ستون شوی دی چې د غونډې مشري وکړي. او د غونډې د کمیټه چې دا د دې بنیادي چې هم دغه رنګ کله په پوله باندې یا نور مهم مسلې وي امنیت سره تړلې، بهرنیو تعلقاتو سره اړیکو سره تړلې موضوعات وي، نو داسې غونډه رابلل کیږي. ځکه چې په دې کې وزیر اعظم خو به مشري کوي، لیکن د ټول د فوج د لکه د فوجان چې څومره د پاکستان ځواکونه دي، د هغې مشران هم پکې وي، د استخباراتو انټلیجنس ادارو د هغې مشران هم وي، او چې کوم مهم وزیران دي هغې هم پکې وي. نو دا کمیټه اکثره د مهمو فیصلو امنیت سره تړلې د هغې پریکړه کوي. غونډه لاندې شروع شوې، البته په پلان کې دا چې لږه شیبه کې غونډه په اسلام آباد کې شروع هم شي، او دا غونډه بیا په داسې حالت کې راوبرلې شوه چې اول ایران وایي چې دی حمله کړې ده په بلوچستان په پنجکور کې، خپل وسلوال مخالفین په نخښه کړی دي، بیا پاکستان دغه نه ورځ وروسته حمله وکړه او دین دغه دا وکړي چې دی وسلوال مخالفین هغه دي چې موجودو په سیستان بلوچستان کې. نو بهرحال یو یو ترنګلی حالت خو موجود دی، کشیدګی شته.
مننه طاهر خان صاحب، د دې ترنګلی حالت په اړه پوښتنه کوله چې د دواړو لور څخه چارواکو بیانونه ورکړل او څه تلخی خبري یو د بل سره وسوي، خو داغه ورسته آیا بیا داسې اړیکې نیول سوي دي پر لوړه کاچه باندې یا پر ټیټه کاچه باندې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنس کنه؟
ګوره نه، خپل خوځکه اړیکې نه دي نیولې شوی تر څو چې موږ معلومات هم دلم کړی دي. ځکه چې خو سفیران پاکستان خپل سفیر غوښته دي واپس، او پاکستان ایران ته ویلو چې داغه سفیر هغه وخت په تهران کو چې هغه ملت دې پاتې شي. پاکستان خبر دا اعلان هم دغه سره کړو چې د تګ را تګ او د لوړې سطحې چې کومې غونډې وي هغه ځنډولې شوې دي، او ځنې پلاوی وو په ایران کې. لکه د سین چې کوم گورنر دی والی دی داغه په مشرې کې د سوداګرۍ او پلاوی په چابهار کې وو د ایران، هغه واپس راغلو بیا په 19 جنوري او هغې لکه 19 جنوري واپسی وه. نو دغه خو خپل مسله خدای یو مشکل دی چې دا وخت کې نشته. خو بیانونو نه داسې بیا چې کله د پاکستان د فوج بیان هم تیره ورځ راغی، نو په هغې کې خو یو تفصیلاتو د حمله په آخر کې بیا د ډایلاګ باندې خبره شوې وه په دغه بیان کې. او دویم دا چې تیره ورځ کله د بهرنیو چارو د وزارت ویان دي خبرې کولې، نو هغې هم په خپل بیان کې دغه د ډایلاګ خبره وکړه. او بیا د ایران چې کوم بیان راغی رسمي د دغه پاکستان د حملې په اړه باندې، نو اول خو هغه دغه چې د مذمت یا د غندنې هغه الفاظ هم لږ نرم وو، لکه د پاکستان د دغه حملې ته ویلو چې دا یو غیر متوازی ګام دی. الفاظ نو او پاگی کی بیا زیاده برخه په هغه بیان کی پاکستان سره د ډیلا خبره وا د رورولې ذکر شیو چې پاکستان ولسونم ورونه دی د غرنګ هیوادونه بیا دغه روستو بیا دغه بیان چې د ایران راغی نو د ایران یو چارواکی دی چې هغه بیا په خپل ټوئیټر باندې چې خارجه وزارت کې ویل کیږي هغه یو مرستیال هلته یو اقدام لري نو هغه بیا د ایران دغه خارجه وزارت بیان او پاگی کی بیا لګونځي هغه پاکستان ته د یو خ مطلب یو میسج ورکړي دواړه ورونه دي او تین لکټیکه مغه تینګری حالت ته کمیږي او بیا د بیان دغه سید رسول موسوی په نامه چې کوم د ایران د بهرنو چارو په وزارت کې یو چارواکي د ناغت بیا د پاکستان د بهرنو چارو دغه چې کوم هم منصب دی هغه ورته دغه رنګ یو مثبت جواب ولیکو بیا د پاکستان د خارجه وزارت ویاندې په خپل غیر رسمی ایکس پانه باندې هغه باندې عمره لکه دا و چې د پاکستان او د ایران ترمن د مثبت پیغامونو تبادله شوی د نمانه اداره چې دواړه
تایر خان صاحب ستاسو ژغ پریسو ژغ میاوري تایر خان صاحب تایر خان صاحب ژغ ز چم پریسو بیا هم له تایر خان صاحب څخه مننه چې زموږ سره تازه حال شریکي پم دې موضوع کې پاتې کیږي پاکستان چې وار لمخه د دوو نور گاونډي هیوادونو هند او افغانستان سره اړیکې شې نه دي د خپل یو بل گاونډي ایران سره هم د ورستي بریدونو ورسته اړیکې خړپړې سوي دي لیران سره تازه ناندریو پر داسې محل سره پورته کړی دی چې په پاکستان کې راتلونکو انتخابات هم کمی ورځې پاتې دي د پاکستان د ځینو ګوندونو مشرانو کڅم پر ایران د پاکستان د هوایي بریدونو ملاتړ شولې خو ځینې سیاسي شخصیتونه او شنونکي بیا په دې باور دي چې خبره د سفارتي حل ځلو له لارې هوار سي نو ګټور به وي دوی وایي که تهران او اسلام آباد اړیکې لږ نورې خرابې سوې نو دا امکان شته چې اغېز به پر راتلونکو انتخاباتو د هغه هیواد پر اقتصاد او پرمختګ باندې هم وي په دې نور حال غلام غوسره کوي
د پاکستان او ایران ترمنز د یو بل په خاوره د وسلوالو د پټنځایونو په نخ کولو وروسته ځینو پاکستانی سیاستوالو هم غبرګونونه ښودلی دي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میا شهباز شریف د جنوري په 13مه نیټه په خپل رسمي ایکس پانه لیکلی دي چې پاکستان د خپل امن او امنیت لپاره مناسب سپارتي او پوځي ګامونه پورته کړی دي او زیاته کړی دا چې دوی د دوړو گاونډیو هیوادونو ترمنز امن غواړي خود خپل دفاع کولو حق هم لري خو په پاکستان کې بیا زینو ملت پالو غندونو د دوړو هیوادونو لخوا د یو بل په ضد د عملیات غندلې دي د پښتونخوا ملی عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مرستيال مشر میرکلام وزیر د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته وویل
دنیا کې کار څه کیږي خو گاونډي ته نشه بدلاولای گاونډي د تا سره په اړه شابادا کې د خامخا پتايا ما سروي د تام په سروي نو په کار دادا چې د لنجو په ځای یو وشته ما ساده دا په ساينسي بنیادونو باندې تعلق په کار دای دی کاروبار په کار دای دی یو بل سره مرسته په کار دا
د ایران په خوره د پاکستان د هوایی ځواک د بریټ د هغې روستو وشو چې ایرانی چارواکو د جنوري په 14مه د شپې نه وخته د پاکستان د پنجګور سره نږدې په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل په نوم د وسلوالو د پټنځایونو په نخ کولو خبر ورکړی وو خو د بی پیلوټا الوتکو د ډرون توغندیو په هغه بریټ کې پاکستانی چارواکو د دوو ماشومانو د وجلو او د دریو جونو د جوبل کېدلو خبر ورکړی وو د سیاسي چارو پوهان وایي د محل په پاکستان کې د پروري په اتمه عام انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې روان دي او که د پاکستان او ایران ترمنځ دا ډول تاو تریخوالی دوام ولري نو دا په پاکستان کې سیاسي او اقتصادي هلې ځلې متاثر کولی شي خبريال او شینونکې شمیم شاهد په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
اوس د ایران سره کشالي شروع شوې او دا د ملک د پاره د قوم د پاره دا ښه خبره نه ده موږ دا وایو چې د دینه بر پاکستان مشکلات نورم زیاتیږي بل طرف ته که تاسو ګورئ نو د افغانستان په حقله د مذهبي انتها پسنده مذهبي ټیرزم په حقله حواله سره پاکستان وړاندې نه د ډیرو مسلو ښکار دی نو چې ایران سره زموږ مسله شروع شو نو د دینه به مشکلات زموږ نورم زیات شي
خو خبریال او شینن کې لیازلی وایي که په پاکستان کې عام انتخابات وشي او یو منتخب حکومت راشي او د اوږدې مودې نه روان د لنډمهاله حکومتونه ختم شي نو یو منتخب حکومت په خطوګه د رواني لانجې او تاو تریخوالي ختم کولی شي.
او دی وخت کې د پاکستان او د ایران د تعلقات کې صرف د پرونی او نننۍ حمله پورې پاتې شون به په انتخاباتو په واضح توګه اثرات ناراضي خو دا د تریخواله نورو سرحدي حملو ته سیوا کی او نوبیا په انتخابي عمل په بلوچستان په سیمه باندې اثر انداز کیدی شي. د پاکستان آئین په دې حواله ډېر واضح دی چې دا نه څه قدرتي آفت دی، نه څه داسې بین القومي جنگ دی چې په هغې کې په دې وخت کې پاکستان دی چې د هغې د وسه انتخابات وځنډولی شي.
د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR هم د جنوري په 13مه نیټه د ایران په سیستان بلوچستان کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د عملیاتو پخلی کړی دی او د ISPR په بیان کې د ځینو بلوچ بیلتون پالو وسلوالو د پټن ځایونو په خکولو ادعا شوې ده. خو بلې خواته بیا ایرانی چارواکو د پاکستان د هوایی ځواک د توغندیو په برید کې د ایران د سراوان ښار په سرحدي سیمه کې د دریو ښځو او څلورو ماشومانو د وژنې خبر ورکړی دی.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان او ایران ترمنځ ترنګلتیا پر یو شمیر نورو چارو باندې هم اغیز کړی دی. له بلوچستان د ایران چابهار ته د کسټم یا ګمرک د چارواکو او سوداګرو رغلي پلاوی بیرته پرون په بیړنۍ توګه په نیمایي کې راوغښتل شو. د پلاوی ځینې غړو مشال رادیو ته ویلي چې سفر مهم و خو بې له کومې پرېکړې بیرته راغښتل شوی دی. بل پلو د بلوچستان اعلی وزیر مردان ډومکی ویلي دي چې د صوبې د امنیت ساتلو لپاره اقدامات پیل کړی دی. د دې هر څه په اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترین لکوټ څخه راکوي.
په پلاوی کې د کسټم یا ګمرک بلوچستان مشر عبدالقادر میمن او ډیپټی کمشنر ګوادر اورنګزیب بادینی ترڅنګ د کوچي د تجارت د اتحادیې مشران شامل وو. دا دغه وروسته کله چې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت په خبره د جنوري په 14مه نیټه د ایران لخوا د بلوچستان په پنجګور ضلع باندې د توغندیو برید شوی وو چې له امله دوه میرمنې مړې او درې ماشومان زخمیان شوي وې. په دې ترڅ کې د جنوري په 13مه نیټه د مشال ډیډو سره په خبرو کې د یاد پلاوی وغړی اجی اختر کاکړ وویل چې د پاکستان او ایران ترمنځ د تجارت د ودې په اړه دا دوه ورځنۍ غونډه یوازې یوه ورځ وسو او نیمګړې پاتې شوه، ځکه چې د پاکستان لخوا و دوی ته بیرته و خپل هیواد ته د راستنېدو امر وسو.
درې ورځې چې د اخیری ګرمنټونو پر دا شان بوس چې دا بارډر پر دا چین خاصیر دا بکیر دا شی برازي دا به نه راځي دا
د نوموړي په خبره چې د پاکستان څخه و ایران ته ورځي کیلا مالټه آم او کنجد ته لیږدول کیږي او د تجارت په توګه د ایران څخه تر 200 څخه زیات شاغو پاکستان ته راځي. بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر میر علي مردان ډومکی په مشرتابه کې د جنوري په 13مه نیټه یوه غونډه په کوټه کې وسوه. په غونډه کې د سرحدي برخو ترڅنګ د صوبې په زیاترو برخو کې د امنیت وزیر جاج اخستل سوی دی. غونډې ته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر ویلی دی چې د سرحدي برخو په ګډون د صوبې په ټولو ضلعو کې د امنیت د ټینګ ساتلو په خاطر حکومت او امنیتي ادارې چمتو دي او د هر ډول ناوړې وضعې د مخنیوي لپاره یو پلان ترتیب کړی دی چې موخه د ولس د ځان او مال تحفظ یقیني ګرځول دي. په دې اړه نور حال د بلوچستان د حکومت د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی څه داسې راته راکړي.
د بلوچستان وزیر اعلی میر علي مردان ډومکی په خپل نن دا ژمنه وکړه چې دوی به د ټولو سیمو ته سفر کوي او د امن او امان په حق له به یقیني کوي چې خلک په پرامن چاپیریال کې خپل و رای واچوي او خلکو دپاره د ویرې کومه فضا نه وي او دوی په آزاده توګه خپل رای اچولی شي. تر اوسه پورې د اقرب مختلف ګامونه پورته شوي دي. دا غونډه هم د دې لپاره جوړه شوې وه چې دا یقیني کړي چې داسې پیښ ونه شي چې خلک وویریږي او کم چې اداري دي د قانون تامینولو اداري دي دوی به دا یقیني کوي چې امنیت نور لا ټینګ کړي.
بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی ویلي دي کوم تر اگر چې د ملک دننه او یا هم د بهر څخه د لاسوهنې هڅه کوي نو هغه ته به په کلکه سره جواب ورکول کیږي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
زموږه مشال رادیو خبري د پاکستان او ایران ترمنځ د هوایی بریدونو له ترسره کېدو وروسته د کراچي د ونډو په بازار کې کاروبار غیزمن شوی دی. راپور نه وايي پرون په یو ورځ د کاروبار 2% کمیدو د کاروباریانو اندېښنې راپارولې دي. اقتصاد پوهان وايي د پاکستان اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو ځکه چې د پیسو نړیوال صندوق د پور پاتې 70 کروڑ ډالر ورکړي او متحده عربی امارات هم له پاکستان د خپل پور د غشتلو مده غځولې، خو په داسې حال کې ایران سره راپورته شوی دی لنجې د ونډو پر بازار منفی اثر کړی دی. په دې اړه نور حال کراچی څخه د مشال رادیو خبريال نیاز علي خان راکوي.
د جنوري په 13مه د پاکستان ونډو بازار کې د کاروبار په پیل کې لسر سلو کمپنو 950 پوینټونه غورځېدلې دي او 100 انډیکس 2500 پوینټونو ته راکته شوې دي. د جنوري په 13مه د ونډو بازار کې کاروبار په 3500 پوینټونو بند شوی وو. د اقتصادي چارو کارپوهان وايي پاکستان او ایران ترمنځ اړیکی خرابېدو او کړکېچن حالاتو لکبله پاکستان سٹاک ایکسچینج کې کاروبار رقم شوې دي. په کراچي کې د اقتصادي چارو کارپوه خرم شهزاد د جنوري په 13مه مشال لیډیو ته ویل
پاکستان سٹاک مارکیټ میں جو سرمایہ کار ہیں ان کا سرمایہ
دیوی پاکستان ونډو بازار کې چکم پانګوال دي دوی سخت اندېښمن دي. د پاکستان او ایران ترمنځ راپورته شوی حالاتو اغیز نن په سٹاک ایکسچینج کې هم لیدل کیږي. ډیر وخت وروسته چې د پاکستان ونډو بازار کی کاروبار خشبه وو نن نږدې 0 پوینټا ورزیدلې دي. پانګوال پانګونې ته تیار نه دي او د دې لکبلا وند بازار ورزیدلې دي. خرم شهزاد زیاته کړي چې د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF لخوا پاکستان ته د ورکړې کیدونکو پور د پاتې پیسو بلقیس 70 کروڑ ډالر ترلاسه شوه او بیا په عین وخت کې متحده عرب امارات هم پاکستان ته د خپل 2 ارب ډالرو د قرض تنولو مده هم قزولې ده. باید چې د دې ښه اثر د وند په بازار کې لیدل شوی وي. خو د پاکستان او ایران ترمنځ موجوده اړیکو د دې اثر هم ختم کړی دی. بلخوا په کراچي کې خبريال وکیل رحمان وای د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابو اړیکو اثر د پاکستان اقتصاد ترڅنګ په سیاسي او مذهبي فشار په صورت کې هم مخې ته راتللی شي.
پاکستان او ایران دواړه یو بل ته لپاره ډېر مهم ملکونه دي او د دې اهمیت چې د تجارت نه زیات چې د کم مذهبي لحاظ سره چې د کم اهمیت ته هغه ډېر زیات دی. دا د مذهبي تعلقات دي د دواړو ملکونو کې ډېر زیات چې دینو مضبوطي او ډېر زړه دي. د دې په وجه باندې دواړو ملکونو کې کتارکات خرابېږي نه د دې اثرات چې دینو هغه په تجارت هم پریوزي.
په داسې حال کې چې پاکستان د جنوري په 13مه په ایران کې د ترهګرو په مخصوصو ځایونو هدف کولو دا وکړي او د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویلي چې په عملیاتو کې 100 ترهګر وجلی دي. لدې وړاندې د ایران سرکاري رسنیو د جنوري په 13مه خبر ورکړو چې د ایران نیم فوزي ځواک پاسداران انقلاب د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د جیش العدل وسلوال ډلې دوه مرکزونه په هدف کړی وو. د اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصادو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق وایي د پاکستان او ایران ترمنځ لدی وړاندې اړیکې دومره نه دي خرابې شوې. وس چې دا وخت راوتریخوالې ډېر خرابې دو په لاړو. نوموړی وایي چې د دې اثر به د پاکستان په معیشت هم وي.
د ایران سره زموږ سیاسي، زموږ معاشي، زموږ تجارتي ډېر ښه تړون وو، هغه سره ښه تعلقات وو. نو ښکاره خبره ده چې کله د یو ملک دای چې هغه د هغې په بارډر باندې او هغه د بل ملک سره کنفلیکټ ته لاړ شي نو د هغې په معیشت باندې بد اثر پرېوځي. انټرنیشنل پالیټکس ته او زمونږ کم تجارتی، زمونږ اقتصادي، زمونږ معاشي اړیکې دنیا سره او خاص کر د ایران سره هغه باندې بد اثر پرېوتی شي.
پوهان وای پاکستان کې چراتلونکي ټول ټاکنې د پروري په اتمه ټاکل شوې دي. سیاسي حلې ځلې روانې دي او د هیواد اقتصادي حالات څخه شوه خصم نه دي. په داسې حال کې ایران سره اړیکې خرابېدل د پاکستان د اقتصاد لپاره خن دي او د پاکستان مشکلات به ورسره نور زیات شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري د ایران او پاکستان له ترنګلتیا څخه ځو د افغانستان او پاکستان ترنګلتیا ته. د تورخم دروازانن پر اوم اورزم د تجارتی لاریو پر مختړلې ده. پاکستان وای افغان لاری چلوونکې په هغه صورت خپل خاوري ته پرېږدي چې قانوني اسناد ورسره وي. اخوا طالبان هم د پاکستان د پریکړې په خبرګون کې ورته اعلان کړی دی. د دواړو خواو د پریکړې سلګونه لاری چلوونکې په تورخم کې پیسې ریدو مجبوره کړی دی. دوی وای د افغان پاسپورت او پاکستانی ویزې ترلاسه کول یو لوی او اوږده پروسه ده چې پوره کول یې ناشونی دی. د مسلې د هواري لپاره د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ یو غونډه هم سوي خو کومه نتیجه نه دور کړي. د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواري له تورخمه نور حال راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنز په تورخم دروازه لا هم دوړ خیز تجارت تړلې پروت دی او دوړ خواو ته په سلګونه گاډي جمع شوي. د خبرداري په لار خپل گاډو سره ولاړ ډرایوران مشال ریډیو ته وای چې مالونه خراب شول او په دې انتظار دي چې افغانستان ته د بغیر پاسپورت او ویزې د وختو اجازه ورکړل شي.
نور خطاب ما سیسې وړم را بار کړی دي. بس زو ان شاء الله چې مال بوړو جلال الله بخیر ته و تور زموش شکتارونو کرا ولاړی اوس په 13 تاریخ باندې گیټ باندې او بس سوچ تکلیفونه یو بس نه مانځه د غشتانه دا او داسشت دی نو بشت دی نو د توشنابونو څو حساب شته به جوړې د کلر اورس یو کلنه ولاج بس خصخ کار نه شو د ولې دوه سخ کار دی او انتظارم خو پوره بس تکلیفونه دی ټول
نو محب الله دی مونږ جوار را چولی او جوار چوندي د مرغیدانی استعمالولو د پارځي او اغا چونه رسیږي د چورګړي ملکیږي مالټا خرابي خلکو مالټې را چولې دي. ډېر تکلیف ده یخنی ده. درې میاشتې کې ویزه نه ملاویږي.
دوه میاشتې ټیم خو ور کړو کنه دا اوس
را کړو خو هغه کار ورنکو ځکه چې هغه پاسپورت نمبر نه جوړیږي. انتظامات نشته ده. موږ خپل خواري کړی ده چې سم تر جوړ نشو. بس اوس دا غواړو چې بغیر پاسپورت بغیر ویزې د دروازه موږ ته خلاص شي.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا تجارت او صنایعو خونې له دفتره د جنوري په 13مه جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دغه تجارتی خونې صدر جواد حسین کاظمی په مشرۍ کې د سوداګرو یوې ډلې د فیډریشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز او د ادارانو سره لیدلی او د سوداګرو د مرکزی تنظیم باور ورکړی چې په تورخم به د ویزې ستونزه زر د پاکستان وفاقي ادارو سره راپور تکړي او د دې د حل لپاره به سپارښتنې ورکړي. بل پلو بیا په تورخم کې د پاکستان چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ د دغه ستونزې هواري لپاره کومه دویمه غونډه نه ده شوې او لومړی غونډې هم څه نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14مه نیټه یو وار بیا افغان ډرایورانو لپاره په تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی او د دې اسنادو نه بغیر ورته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سفر وکا. او افغان طالبانو هم بیا د تورته کام پورته کړی او پاکستانی ډرایورانو ته د بغیر پاسپورت او ویزې افغانستان ته ورننوتو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې د کسټم چارواکو ویلي چې د ډرایورانو ته خوښه دوه میاشتې وخت ورکړی وو چې خپل اسناد پکې برابر کړي خو دوی په دې کې پاتې راغلل. د پاکستان حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنت سیستم په نوم د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړې او د لاندې مختلف ډول سفری محدودیتونه لګولي او هر تن لپاره پاسپورت او ویزا شرط کړي او د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړي چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ تاسو لپاره 14 ساعته خبرونه کوي او په دې خبرونو کې تاسو د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ځانګړي ونې خبرونه هم اوریدلای شئ. په پېښور کې د ماپښین 2:30 بجې سوی او تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز پر لور راګرځوم. پاکستان ایران سره د ترنګلتیا څارلو لپاره نن د ملي امنیت کمیټي غونډ وربللې ده. د پاکستان رسنیو خبر ورکړي چې دا غونډه نن ماسپښین په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې نیګران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ به مشري کوي. په غونډه کې د پاکستان د پوځ استخباراتو او نورو مهمو ادارو مشران هم ګډون کوي. د بلوچستان ایران اعلی وزیر ویل دی دای به د دې لپاره د سوبې ټول سیمه ته سفر کوي چې خلکو ته د امن پر ځای کولو ډاډ ورکړي. اعلی وزیر مردان ټومکی دا څرګندونې پرون د سوبې د امنیتي حالات په اړه د یوې غونډې پر مهال کړې دي. نن سهار په باجوړ کې د نامعلومه کسانو په ډزو دوه ځایي کسان ژوبل سوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه په وینا دا برید د لوی ماموندو په بادسیانو میکلي کې سوی دی. په تورخم کې نن په ومو ورځ هم لارې د تجارت پر مخ تړل سوې ده. دواړو خواو ته سلګونه لارې د لارې بندېدو له وجې ولاړې دي او ډرایوران یې وایي بار کړي مالونه یې په خرابېدو دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت دا شرط منل ورته ستونزې جوړوي چې د پاسپورټ او ویزې په درلودلو سره به افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر طالبان یو وار بیا ژغ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دې پرانیزي. کرزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ له مرستیا سره د لیدلو پر مهال دا څرګندونه کړې دي. اسرائیل نن د غزې پر خانونه سیمه بمباري کړې ده. فرانس پریس خبري اژانس د اینی شاهدان لخلي لیکلي چې دوی نن سهار په خانونس کې د ډزو او هوایي بریدونو ژغونه اوریدلي دي. او د پاکستان کرکټ لوبډلې نیوزیلند ته په څلورم شل اووریز لوبه کې د 1.95 منډو هدف ورکړی دی. نیوزیلند تر دې دمه د درو لوبغاړو په زیان 1.45 منډې جوړې کړې دي او دا مهال په 14 بالونو باندې یوازې 15 منډې ورته په کار دي. د مهم خبرونو لنډیز تاسو واوریدئ او اوس ورسېدلې ځانګړي ونې خبرونه تاندې هیلته د میرمنو په اړه دغه ونې خبرونه تاسو مخکې اوریدلې. نن بیا تاسو ته په تکراری باندې در تخبرو چې فرخنده اسد وړاندې کوي.
تاندې هیلې تاندې هیلې د پښتنو خزل لپاره د مشال ریډیو ونې خبرونه دا تاندې هلی پروگرام دی او زه فرخنده اسد پکې ستاسو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د پښتو ادب پر یو ولسی رنګ ټپه او د دې د پښتني میرمنې سره پر تړاو خبرې کوو. را سره اوسئ. ورکشې طبيبا به ترتیبا زړې مې نه دی تیار غم مې زړې وینا. اوریدونکو ټپا د پښتو شاعرۍ یو تر ټولو زوړ صنف ګڼل کیږي. دا زیات ولسی رنګ لري. شاعران او لیکوالان وایي د ټپې د پیل وخت نه دی معلوم خو پکې د ژوند د هرې مسلې او د هر دور عکس لیدل کیږي. شاعران او لیکوالان وای د پښتو ټپې تعلق له پښتنو مرمنو سره هم زیات خودل کیږي او ځین بیا وای چې ټپه خو په اصل کې د یوې پښتني د زړه اواز دی. نو نن به هم پر دې باندې تاسو ته معلومات درکو. والا او شاعره ډاکټر سلما شاهین چې سنا س 15 زره ټپی راټول کړی دي وای د دې د معلوماتو او سیړنو لمخې 50% ټپی چې دې راټول کړی د خزو لخلې ویل شو دي. نو موري وای ټپا په پښتنو کې دومره مقبول ده چې کله دې د ټپو راټولولو کمپاین پیل ک نو د عوامي نېشنل ګوند هغه وخت مشر خان عبدولی خان ورته ل 900 نه زیات ټپی ډالۍ کړی چې هغه په خپل راټولې کړې او خوندې کړې وي. څو څو کومه پیغله بیللې وو
دا چې 35000 کلیکشن دی د کې زه پورو پیکینګ سرنګ دا ټولې ماته یاد دي او دا ټولې د خزو د خلی دي او دا جوړ کړی مو خزو دي او 85% د دې ټپو خزو جوړ کړی دي نو ما ته بیا سایکولوژیکل دا چلو شو چې هغه کې د خزو دا میزریس چې پکې رااله لکه اوس خزه خو لکه د مینې محبت اظهار او د کلو کولی نشي سوسایټي درته پته دي چې ته په شعر کې کړه دي چې لکه د دې ټپي بدل تنه شي پیدا کولی چې اول مې نوې اوسې مو په زړه مې تور وینه ډن شو اوس ته مرم دا بالکل به حقیقت کې دا سي چې چا خزي بټي وي شي او په شي په یو د ملاوي دو ذریعہ نه یو بل تکتل نه دا ټول کیسه نېچرل جذبو ته هغه دغه لګول هغه کټ غنون لګول خو پښتنو کې شته لکه بلدي غسای کی دا لکه یو خزه کو پاس سوري ګو تور وهیا خو خدا ډاکټر خو خدا سبل سي خو د کو هغه وي جما سړی خو خدا دا کیسه خراب ده نو ای په وجه دا ټول خزي شاعرانی شوی دی اوس خو خې د مو کې شته ایجوکیټډ مور پلار دی بچی مخه ترازی نو دغه مو کې شته نو بس هغه زمانہ و شاید چې مزق ز پخپله کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما وزیا
ډاکټر سلما شاهین چې د نور لسونه زیات د پښتو د نظم او نثر کتابونه لیکلي وای د پښتو ادب د دې صنف یعنی ټپو سره یې مینا لرله نو زکه د دې د راټولولو کار تر سره
کړ په کومانه د کار غشتو کوم کار چې شکر کی پې کې کار په سنجیده نو په دې کې دا بیا موږ اډورټیزمنټو کو په دې رساله کې په خبرونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان له خوشاله د پاره ټپي کلیکشن کړه کړي نو اې دې موږ تر کې په دې کې ډېر نمایه خلکو بلکې ولی خان ذاتی ما خپل کلیکشن را کړو نه سو ټپي هغه ځان له پجیلونو کې کتابونو نه راغشته ویلې کلې وی هغه را کړو بیا عبدالروف نو شیری وی د کیمستری پروفیسور او هغه ما ته ډېر زیات را کړی عبدالروف شاه غریب آبادی او اساس کالر ځان د خلک جمع کړي داسې کنه نو یو زو کو دې ټپو سندر مندر سره کلی کې مې اورې بیا ما کیسټي راغون نکړي بیا ما فوټپات نه کتابونه راغون کړي او ځانانه کناغي ته هم ناشته م سندر ته چې خلکو م سندر وې کنه و مې لیکلې
ارمان بڑی رب سے اوکڑے خوبیا کڈول دنیا چانکڑے نا بیما
اوریدونکو د نن سبا د حالاتو لوجی زینې داسې ټپې هم مخې تراغلی لکه مورې پښتون لمی ورنکی پردی جنگونه په سر اخلي مړبشي د واک په نوم د پښتنو خزو د سیاسي کلتوري او ادبي غورزنګ په مشره لایبا یوسفزی وای په ټپه کې خزو د خپل ژوند مسلې غم او خوشحالي بیان کړی دا
افسوس افسوس ارمان ارمان دی نمی پیس ونشتنه خبر ہے شکل دے خادو کی بدی چپل کے راغن دیشو تمبل بے وقو نا دگا ٹپی دے دا ٹپ چکا جوڑا شو دے اصل محرک جدی شاته کوم دیغه پښتنې خزینه نو د دې کوم سلما شاهین چې کوم ډایرکټر دا پښتو په ټپي کتاب هم لیکل دي هغه هم د دې تک وجوهات ذکر دي چې د پښتنو ټپي چې کوم دي دا د پښتنو زنانا ال خزینه چې کوم دی ایجاد دي دا هغه جوړ کړی دي ټپي دا سړي چې خزو بده ګذر کې هم یې په بری او با لکه چې څنګه به دا یو میسج په تور باندې استعمالي دي ګذر څنګه را پسی راشه نو په منګي کې پراټه راول نو دا وخت یو میسج تپو کې دیو ولته یو پیغام ولته به هم ورکو یو بل سره به هم راځي هم کولا خپل وخت هم تیرو
او لایبا تاسو د ځینې ډېر خسته ټپه یاد کړی کنه د ځینې بیا داسې هم دي چې لکه د پښتنو خزو هغه ټولنیز مسلې یا کورنۍ مسلې هم بیانوي لکه یو ودا کنه چې زما به دادا توای خوشاله نه يم د ناکام ناشته يم نو دا 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 رنگ پکې بیا تاسو سمره ویني
دارن کوبر پښتنو د ټپي حضور شي د دې لپاره چې د ټولنیز ژوند کې خود خپل دلی معنی او دا ټول چې کوم د نننن احساسات چې کوم باغی به سوال او دا غي اظهار به پکې کوو لکه خويندې چې کینی رونه ستای
دا تا دی هلی پروگرام دی او تاسو مشال ریډیو ته وګی محفل یې ټول پرانا واخست چې د سروټی کی پوربل وسلیدنا لیکوالا او شاعره حسینا ګل تنها وای ټپا په پښتو ادب کې د پښتنو مېرمنو میراث دی
پښتو ټپا چې کوم دنو په هر دور کې د پښتني زنانا د زړه خبره کړې د داغې د جذباتو خیال ساتلې د داغې د جذباتو خبره کړې د داغې د غمونو د خوشحالو خبره کړې د نو پښتو ټپا چې کوم دنو هغه کې د ټول مطالب او د ټول مزامین په ډیر یو منظم ډول کې چې دوا مختصر مصری دی خو لکه ډیر منظم ول باندې اړي چې دنیا رنګښتې شي دا چې دغه دنیا هر زنانه هر پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا غني د خپل جذباتو یو دنیا غني د خپل ژوند یو تصویر هغه ته دغه ټپه کې ښکاری نو زما په خیال چې د اولسي ادب چې دغه سمت کم دینو دا یو ډیر زیات مور پټ په دغه حواله سره چې د پښتو لکه پښتنه مرمن چې کوم دنو هغه په اصلي معنی کې خپل یو
په 2015 کال کې د کوټي پښتو نړیوال سیمینار ته سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک د خپلې مقالې د وړاندې کولو پر وخت ویلی وو چې ټپا د پښتو ادب سپیشلټوب او معصومیت څرګندوي. افراسیاب خټک هغه سیمینار ته خپل یو مقاله وړاندې کړې وه چې تاسو ته یو بډو کې کلیپ دروړو.
ٹپا سنسکرت کی باطنی اندرونی داخلی باطنی سوز و بداس تبئی اور پختو کی ٹپ زخم تبئی ٹپی زخمی تبئی یعنی ٹپ ٹپا درد احساس ہے ٹپا کی ٹپی کو قوت والے سے لکھوئی نما ٹپی کی ڈیر جذبیت ڈیر سادہ ہے مگر ڈیر زور خون کے
اوریدونکو ځینې داسې ټپې هم دي چې تاریخ لري یا تر شا یو کیسه وي لکه چې وای
باچا خان بیا بیا د جیل راغ نو زما لاله لاله د چار سدی نن رازی نو یا
د دغه پښتو ټپې په اړه پروفیسر ارشاد پختون چې په پښتو ادب کې لوړ ستکړی کړي مشال ریډیو ته وایي
دا ټپه چې کومه ده په دغه معنی باندې ډېر عام ده چې باچا خان بار بار جیل ته تللی دی او کله چې د باچا خان نوم راشي نو د انجمن اصلاح فاغ نو د خدای خدمتګار تحریک نوم یاد پښتنو د ازادۍ د پیرنګي خلاف چې کومه مبارزه ده دغه ټول سيزونه زموږ مخې ته راشي نو په دغه چې کوم تحریک او کوم غورزنګ د پښتنو په دغه کې د ډیرو خلکو لالي او د ډیرو خلکو بچیو په کې د ډیرو خلکو پلاران په کې په دغه تحریک کې چې کوم دي شامل او خزم چې کوم دی هغه پکې ډیر زیات شامل وي، ځکه چې بادشاہ خان د خزې د ازادۍ ډیر زیات علمبردار وو او بادشاہ خان ډیر تاریخي خبره دام کوي چې را خزې لمن حق نشور کولې، بلکې خزه بخپل حق په دې ټولنه کې چې کوم دی هغه پخپل باندې اخلي. نو دا وطن خو قدم په قدم قصه ده، قدم په قدم باندې چې کوم دی انقلابونه دي، قدم په قدم چې کوم دی دلته یو داستانونه چې کوم دی هغه جوړ شوی پښتون وټولتون د داستانونو وطن دی. نو په دغه کې ډیر بشمیره خودي خدمتگار من خبرې دغه تحریک نه چیرې پای کې بشمیره داسې خودی خدمتگارو چې هغه خپل ځانونه چې کوم دی دغه تحریک د پاره ور کړیو. نو په دغه کې بادشاہ خان بار بار جیل ته تللی دی، بیا راغلی دی، سو وخت تیر کړی دی، بیا چې کوم دی تللی دی. په دې کې زیات خلک داسې خودی خدمتگار چې هغه د خپل مبارزې نه په شا کېدل، نو د خپل خبرې نه په شا کېدل، د خپل خاورې چې کومه دعوت د هغه نه په شا کېدل، نو هغه وخت کې خو انګریز استعمار یو ظالم جابر هغه چې کوم دی یعنی په دې دوران کې ډیر زیات د خلکو لالی هغه چې کوم دی وجل شویم دی، هغه چې کوم دی مړ شویم دی. نو مطلب دا چې یو پښتني پیغلی د هغه اظهار په دې شکل کې کړی دی چې را بادشاہ خان چې د دې تحریک سره زرغنه دی، د مشر د ری سرخیل دی، هغه چې کوم دی یعنی د جیل نرالې او زما لالې چې کوم دی هغه د جیل نه چې کوم دی یعنی د مخبرین زین خلک دامو چې را په دې کې چې زما لالې د مخبرین ناراضی نه زین خلک دامو چې زما لالې د 400 نه ناراضی نه په مختلفو جیلونو کې وځي 400 نه و.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
تاندے ہلے
تاندے ہلے
تعلیم دپارم سہولت نشته دی جنکو دپارم سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم تا قشان په لوړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې د پښتو ټپي او د پښتني مېرمنې سره د دې په تړاو تاسو ته معلومات درکو. سترګو مې غم زړګي ته پیخ کړو، نور یې د باس په شان ګنډلې ګرځوم. اوریدونکو ما په دې اړه د لیکوال او شاعر کلثوم زیب سره هم خبرې کړې دي. کلثوم زیب وایي ټپا پښتنو مېرمنو روزمره کارونو پر وخت ویلې ده، ل میچن سره ویلې، په پټو کې د کار پر وخت یې هم ویلې چې دغه د وی پښتنې د ژوند حالات هم بیانوي.
نوم ټپا شو او په یو ټپا کې لکه اوس موږ یو ټپا راو جانان به هیڅ نه رضا کیږي ته تر وجن مولا دی ورخی تا ویزونه نو تاسو وګورئ دا په ځان کې یو کیسه ده، د دې په شابه باندې ادي کې یو پیغام دی. دا چې اس پوګمې ګړنګ وه راخی جا یار می دو ګلو لو کوي ګوتی ری دی، نو چې ګل دی نو ګوتی ری دی او پیار ده تا هم خزی ویلې ده، هغه بل ده نو هم خزی ویلې ده کدا ده. نو د دې مطلب دا دی چې دا خزی ویلې ده چې تو ګل لو کوي او ګوتی ری دی نو تیار ده. یا د ماخام تو رغنی ده نن تر اوخې جا چرنا شي چې د یار ګوتی نه بچی کنه. نو دا هم دې کې مزنان ده یا بیا جانن زما زده جانانې په بازار می خبر خرڅوي ور سره زما. نو دې کې یو تاریخ ته دومره اعتماد دی دا غي په مین باندې چې هغه پپټو سترګو روانه ده، هغه ته دا احساس نه کیږي چې ما سره بس چلو شي یا ما ته خطر ده یا زما وجود بني یا زما سر به پکې ورکشي.
مات پسترګو کې آلو یا نو لار خوشې د غما ځان ډکې دي.
کلسوم زید دا هم وای ل ټپی دا سرګندګی چې پښتنو خوځو با په خوا کوم کوم کارونه کول او په هغه وخت کې په ټولنه کې لکه مو مشکلات یا کړاوونو سره مخ وي.
د خزینا ته وګوري نو د خزینا کار کوي دا خزي شروع کړي دا کې د خزي په ټپ کې مونږ ویلې شو چې ټپرال ارو ورو چې سمره مخ کې کېدا لکه ټپ خزي می جن سره ویلې دا ټپ خزي په نظمکه کې چې کلا پروند کر کروند کولا یاری بلی کولی یوی کولا نو هغه وخت کې خزي کړي دا یا کوم ګذر باندې اوپر ډکولې نو هغه وخت کې خزاغي په غر ته ختلې دا او پوټي پر شو کولی دی او موږ ته خشاک وایو کنه نو هغه وخت کې هم خزي ټپ کړي دا چې په لار راتله خزه کته زه دا خپل خبر او کوم چې زه کوکینګ کوم یا لوخوی زم یا کپری وین زم نو هغه وخت کې زه ته به نو دا قدرتي او دی نو د کښې مخې ته لاړ وای د مازیګر زیړی انورا تلا ولاړې په ما پری وتل ګرځنه او استاد بوډی ډوبه کزار شم وګو استاوی کګز در سره زم او بل د چستا د وجری درشل کګښه زم د زړه ستنې کګې در پسې وینه او وګورا د هرې دوی ټپی په شا باندې بلې تصویر دی بل خپلې والدې بل پیغام
اوریدن کوما په دیړه د ننګرهار نه د واک تحریک ته وی غړي سهیلا مومن سره هم خبرې کړې دي. نو موري د پښتو ټپي او د پښتني میرمنې سره په تړاو راتوای
لنډي د پښتني ټولنې په شفاهي ادب کې هغه ولسی شعر دی چې داغه شاعر معلوم نه دی. هغه ځانګړنی چې پښتو لنډي لري هغه په نورو شعري فرمونو کې نشته. د لنډي لومړی نیم بیتی نه او دویم نیم بیتی دیاله سیلابوي. لنډي د پښتو ادبیاتو ډیر لرغونی برخه ګڼل کیږي.
اوریدونکو ټپه ته لنډي هم وای. سهیلا مومند وای چې لنډي یا ټپه د پښتو د کلتوري ژوند عکاسي کوي. نو موري وړاندې وای
دا چې لنډي زیاتره د خزینو له خوا ویل شوی دی. نو په لنډیو کې د خوځو ونډ او رول ډیر سرګند دی. لکه څنګه چې یو لرغونی لنډۍ ده که په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه. د ملالۍ دې لنډۍ د پښتنو د بریالیتوب سبب شوه. یعنی دغې لنډۍ په پښتو زلمیانو کې هغه جذبات او ولولې راوپارولې چې د سرخیندنې په روحیه کې غلیم مات کړ. سپوږمیا سر و خراخیژه یار می د ګلو لو کوي ګوتی ری بینا او به د هر ګدر خوګی دی جانان استا د پاره کوز ګدر ته زما په دې لنډي کې او پښتنه جلې د خپل جانان د دیدن لپاره په ځان تکلیف منی او کوز ګدر ته او بو پسیزي. نو د پښتنو په قول یو تیر او دوه کار کول لنډي ته ځکه لنډي وای چې د سیلابونو لمخې لنډه او د مانا لپاره و ډیر وګډه وغختلې وی. لنډۍ د پښتون کلتور بیلابیلو رنگونو رڼا او رنگینه هنداره ده.
ما په دې اړه د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره هم خبرې کړې دي. حضرت زبیر چې په خپلې هم سناسه دوه نیم ساعت ټپې لیکلې دي وای لا هم ځینې ډېرې بخوانی او زړې ټپې تاس نس پرتې دي او ډېرو مشران خوځو ته یاد دي. نو باید چې دغه پر محفوظولو زیات کار وشي.
مضمون وړاندې کیږي چې هغه بالکل په انسان باندې اثر انداز کیږي او ډېر ژور اثر کوي. ځکه اوس موږ یو پخوانی ټپه یادو زما په مخ لاړې را چوکه کمې د ننګ ګولې په شا خوړلې وینه زما په مخ لاړې را چوکه کمې د ننګ ګولې په شا خوړلې وینه. اوس د جنګ د حالاتو په حواله باندې چې دغه ټپه ده نو په دې کې د خپل غیرت د خپل ننګ څومره ښکلي مضمون بیان شوی دی. نو د ټپې مصري لومړۍ مصره به نهه چپي یا نهه سیلابوي او دویمه مصره به دیارلس چپي یا دیارلس سیلابوي او په دې کې به چې کوم ټکي کوم لفظونه موږ استعمالو نو هغه به ډېر ساده د عام روزمره ژبې او د هغې داسې ساده والي دا دغه به اسانه ژبه چې په هغې باندې به لوی واړه ماشومان نارینه زنانه ټول پوهېږي او په هغې باندې به اثر کوي.
څه په ټپه کې د پښتنو خوځو د ژوند کومې کومې مسلې بیان شوې دي په دې اړه راته لږ تفصیل راکړئ.
پښتونی یا د ډېرې زمانی شورت سین پورتګیزی په دې کې د ژوند حالات واقعات چې کوم دي نو هغه یو میرمن ډېر په اسانه باندې زیول شي د هغې په ژوند کې چې څومره هم که د غم ورځې شپې راغلي دي او که د خادۍ ورځې شپې راغلي دي که د کار کسب که د کار کروان دي په کور کښې څه ماته ګوډه کوي څه کار کوي نو هم هغې د خپلو جذباتو د اظهار د څرګندولو دپاره د ټپې نه کار اخېستی دي او د خپل زړه هغه خوږ اواز یې په ټپه کښې بیان کړی دي او بله ده چې کله مونږ ګورو نو پښتنې میرمنې چې کوم دي نو د هغې جذبه ډېر ریښتونې ښکلي او نازک د خپل زړه اواز یې چې کوم دي نو هغې ټپې ته سپارلې دي که هغه بېچن ته ناسته ده نو هم ټپه یې کړې ده که خپل ځان یادوي ځان ستایي نو هم دا ټپه کوي چې په سر مې چچ کمسې پرتې دي په سر مې چچ کمسې پرتې دي ور لاندې مشه د نامړ سړي لاسونه داسې یا که د وطن په حواله باندې خبره کوي نو که د ظلمو نه پوره نه شوه ګرانه وطنه جینکۍ به دې ساتي نه خو هغې که د جنګ په میدان کښې دي که په کور کښې دننه دي که په پټي کښې دي که په لاره کوڅه کښې دي که په خپل تعلقاتو کښې چې څه دغوی نو هغې د ټپې شکل یې ورکړې ټپه یې چې کوم دي نو د خپل زړه د اظهار دپاره بیان کړی ده
یم خړ پښتون خړ مې ژوندون د خړ جامو کښې په فردوس جنت زما
اوریدونکو د دې اونۍ په خپرونه کې مو د پښتو ادب پر ولسي رنګ ټپه تاسو ته معلومات درکول اوس زه فرخنده اسد له تاسو اجازه غواړم د خدای په امان
ಸರ ತುಮ್ರ ಮಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ
ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾ
ಸರ ತುಮ್ರ ಮಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ
ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ
ಓ ಸಮ ಸಾಫರ್ ದಬಲ್ ವತನ್ ಸಬಾಬ ಸಮ
ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ
دا مشال ریڈیو دا
ಯಾವಾಗ